د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. افغان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د چهارشنبه په ورځ دوهې غونډې ته تلونکي پلاوي ته ویلي چې د افغان دولت او افغان ملت د استازو په توګه د افغانستان واقعیتونه، هیلې، دردونه او لید له طالبانو سره شریک کړي او طالبان قانع کړي چې له افغان دولت سره له مذاکراتو پرته بله لار نه لري.
طالبان قانع کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره له مذاکراتو بغیر بله لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بله نسخه نه پیدا کړي.
هغه د قطر بین الافغاني غونډه یو تاریخي فرصت وبله او زیاته کړې چې د لومړي ځل لپاره له مقابل لوري سره د اړخیزو باسونو زمينه برابر شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې ویلي وو کچیرې افغان چارواکي په دا غونډه کې ګډون کوي د حکومت استازیتوب به نه کوي او خپل شخصي نظرونه به وړاندې کوي. خو ښاغلي غني ویلي دي چې قطر ته تلونکي پلاوی د افغان دولت او ملت استازیتوب کوي. طالبانو هم د یاد نوملړ له اعلانېدو یو ورځ وروسته چهارشنبه په ورځ په ویلامی کې د غپلاوی د یو شمیر په زیاتوال انتقاد وکړ او زیاته کړه چې د غونډي تنظیم کوونکې د دومره زیاتو کسانو د بللو پلان نه لري. طالبان ویلي چې د غیلانسی ویلست څو محدود شمیر کسان به د دوی غونډې ته وربلل سي. ټاکل شوی ده چې یاد کسان د رواني اپریل میاشتې له 19 تر 20 نیټې په دوی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د سیلانیانو یو بس د پرتګال په مادیرا ټاپو کې چپه سوی دی، 90 تنه پکې مړه شوي دي او 28 نور زخمیان دي. دغه بس کې زیاتره د جرمني سیلانیان سپارول او د سړک د غاړې وشتي او چپه سوی دي. په بس کې 55 ټولټال مسافر وو. په مړه شوو کې 28 ښځې او یو ولس نارینه وو. د پرتګال د بارانو چارو وزیر اګستو سانتوس سیلو ویلي چې لومړی رپورټونه وایي چې ټول مړه شوي کسان د جرمني دي. د پرتګال دولتي خبري اژانس لوسا ویلي چې ترافیک په یو بل پیښه کې چې د کانیکو شارګیټو ته نږدې سیمه ده هم هلته 28 تنه زخمي سیمه دي. د روغتیا چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ ملکي کسان د لیبیا پلازمینې کې د راکټونو په بریدونو کې وژل سیمه دي. د لیبیا پلازمینې تر پولې د کنټرول لپاره د مخالفو ملیشو په یو بل تازه بریدونو لړۍ ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي په ملکي خلکو او د اغوین د اوسیدو په ځایونو د راکټونو بریدونه سخت غندري دي. په دغه یواد کې د اپریل 15 مرایسي د لیبیا ملي اردو چې مشري خلیفہ حفتار کوي او د ترپولی ملیشو ترمنز چې ملګری ملتونو ملاتړ کوي جنگ پیل شوی دی. په سودان کې داسې رپورټونه خبر شوی دي چې دغه یواد په خوانی جمهور رئیس عمر البشیر خپل کور د نظربندۍ څخه اوس بندیخانه ته انتقال شوی دی. خو ځینې سرچینو بیا ویل دي چې دا خبره حقیقت نه لري. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د البشیر د کورنۍ وغړي چې د نوم د سرګندول نه ډډه کړې ده د رویټر خبري اژانس بي بي سي او نورو خبري اژانسونو ته ویلي دي چې هغه د سیشن بي فورز نه وخت په خرطوم کې د کوبار زندان ته انتقال شو او هم د دغه زندان محافظینو سی ان ان ته ویلي چې هغه بشیر لیدلې کله چې زندان ته راورسید. کوبار هغه زندان دی چې په خپل البشیر په پکې د خپل قدرت په وخت کې خپل مخالفین زنداني کول. مګر د دې سره سره بیا هم په زرګونو مظاهره چیانو د دفاع د وزارت مخه ته مظاهره جوړه کړې وه. یو مظاهره کوونکې ابوبکر علي وایي چې دا باید ثابت شي چې پخوانی جمهور رئیس زندان شوی دی. وروسته له هغې چې فوز د اعلان وکړو چې بشیر د قدرت نه لرې کړی شو او نظامي شورا به په دوو کلونو کې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، اوس مظاهره چیان غواړي چې زر دې په ملک یو غیر نظامي حکومت جوړ شي.
د چین ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي ګودر یا سی پیک پروژه د پاره د بیجنګ څخه اسلام آباد ته مالی مرستې او پورونه پاکستان لخوا نړیوال وجهي صندوق سره د پور اخیستو په لاره کې خنډ نه دي. په اسلام آباد کې د چین سفیر د چهارشنبه په ورځ د امریکا جغ سره په خبرو کې وویل او په دې اړه چې په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ شوی وو پاو جنګ وویل چې سی پیک د پاره د چین لخوا ورکول شوی مالی مرسته جلا بڑه نری او د دې پروژې په پاکستان کې په اقتصادي پرمختګ کې اهم رول لرلی. هغه څه تکړه د چي سي پیک لوجي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې زیات شوې دي او د دواړو هیوادونو په ګټه کې دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان ګټي او د چین ګټي سره یو دي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې د بندیانو په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی په تیر یو کال کې 2% راټیټ شوی دی، خو دا کفایت نه کوي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د دوام لپاره یو ځل بیا د اپریل په 19 نیټه قطر ته ځي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
ټاکل شوی د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات د امریکا له حکومت سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې خلیلزاد سره خبرې کړي او د خپل اوږد سفر په حق له دوی ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې د اپریل په 19 نیټه خلیلزاد بیا قطر ته سفر وکړي.
نن سهار ما له خپل استازي زلمی خلیلزاد سره چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي خبرې وکړې. د دغه پوهنتون یو فاروق تحصیله چې ملسا نومیږي هم ورسره وه او زموږ سره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. موږ هڅه کوو چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د افغانستان او امریکا د سرتیرو ژوند وژغورو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلېدو څخه وروسته لومړی ځل لپاره به د افغان حکومت یو شمېر استازي هم د اپریل 19 څخه تر 28 پورې په قطر کې له طالبان سره وګوري. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې د 2018 کال تر پایه پورې د زورونو کچه د اوړم کال په پرتله 20% راټیټه شوې ده. د 2018 کال له جنوري څخه د 2018 کال تر پایه د 28 ولایتونو په و اویا توقیف ځایونو کې 418 زندانیانو د شکنجه او بد چلندۍ په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. یوراما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په ګډ راپور کې ویلي چې د 2018 کال جنوري څخه بیا د 2018 کال تر پایه په افغان توقیف ځایونو کې د شکنجه او بد چلند کچه 20% راټیټه شوې ده. همدا شند راپور وایي چې 2015 کال له جنوري څخه بیا د 2018 کال تر پایه دغه کچه 9% وچې تیر 2018 کال کمواله خایي. یوناما که هم په افغان زندانونو کې د شکنجو کمیدل د افغانستان په ملي پلان کې پرمختګ او د قانون پلي کېدل په ګوته کړي، خو له دې سره سره اندېښنه ښودلې چې له هم افغان ځوانان په توقیف ځایونو کې له زیات بد چلند سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میشل باشلت ویل چې د رپورټونو موندنې ښیي چې د شکنجې او ناوړه چلند په وړاندې جوړې شوې پالیسۍ د شکنجې او بد چلند سره مبارزه کې اغیز لري خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدامي چی یماموتو وایي
د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی د تلپاتې سولې لپاره د شرایطو برابرولو تر ټولو غوره لار ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر له افغان حکومت څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجو د مخنیوي لپاره ډیر ژر یو ملي میکانیزم رامنځته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
که څه هم وسلوالو طالبانو د قطر په بین الافغاني غونډه کې د افغان دولت د 250 ګډونکوونکو د لیست سره مخالفت ښودلی دی او ویلي دی چې دا یو کانفرانس دی او نه په یو هوټل کې واده. د بلې خوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې قطر ته لتونکو هیئت سره کتلې او له هغوی غوښتي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته قانع کړي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابل رپورټ لري.
افغان دولت له طالبانو سره د قطر په بین الافغاني ناسته کې د ګډون لپاره 250 ګډون کوونکو پیژندلې. د طالبانو او ځینو سیاستوالو له مخالفت سره سره ولسمشر غنی نن هم دا 250 ګډون کوونکو ارګ ته وربللې. د ولسمشر غنی په څنګ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزای، اجرایی رئیس او نور جهادي مشان هم لیدل کېدل. ولسمشر غنی تلونکو پلاوی ته ویلي چې طالبان قانع کړي چې دولت سره له مذاکراتو پرته بل لار نه لري، د جنگ ختمولو ته بل نسخه هم نه پیدا کیږي. دا یې هم ویلي وینه تویدل بریالیتوب نه دی او نه هم سیاسي حل لار غالب او مغلوب لري. ولسمشر ویلي چې طالبانو سره په لومړي وار مخامخ کیږي او د دولت استازي توپ کوي. اجرایی رئیس، خوانی ولسمشر او د سولې شورا مشر هم په دې ټینګار کړی چې د مخامخ خبرو لپاره هڅونه وکړي. د ولسمشر غنی د سیاسي او ولسی چارو سلاکار ضیاء الله قمرخیل وای قطر ته د تلونکو ګډونوالو لیست ټولو اړخونو نه جوړ دی.
په قطر کې یو کثیر تعداد مشران او همدارنګ سیاسینو مدني فعالانو د خویندو په نمایندګۍ باندې د حکومت نه یو تعداد مشران زی قطر کې به طالبانو سره ګوري، هلته به بحث کېږي. دا تر اوسه پورې د مذاکرې بحث هلته نسته ده، یوازې د تفاهم بحث ده او د تفاهم تر څنګه به مذاکرې ته هغه بستره واري.
خو 250 ګډون کوونکي ټول نه زی. د ولسمشر غنی د ولسمشۍ د ټاکنو ملګری امرالله صالح مخالف دی. په ټویټر یې لیکلي چې په کې برخه نه اخلي او طالبان د سولې مانی دي. عطا محمد نور هم ویلي چې نه ورځي. طالبانو هم له دې لیست سره مخالفت ښودلی، ویلي چې داسې کانفرانسونو کې د دومره ګډون کوونکو شتون دود نه دی. طالبانو ویلي چې د دغه نوملړ محدود شمیر وروستي لیست کې شتون لري. طالبانو ویلي چې دا په لرې خلیجي هیواد کې منظم او پلان شوی کانفرانس دی، نه د کابل په کوم هوټل کې د واده مراسم. طالبانو دا هم ویلي چې داسې لیست د سولې د پروسې تخریب دی. دا محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم هم وایي چې په دې لیست ملاحظې لري.
قطر د ناستې لپاره د حکومت لوري کوم لیست نشر شوی، په دې باندې زموږ جدي ملاحظې موجودې دي. زموږ لپاره دا لیست نهایي نه دی او د دې لپاره چې دا لیست همه شموله متوازن او د ټول افغانستان څخه نمایندګي وکوي، په دې رابطه زموږ کار جریان لري.
د قطر په بین الافغاني ناسته کې د افغان دولت په لیست کې 50 ښځې هم شاملې دي، خو ځینو ورسره غبرګون ښودلی. د ښځو د حقوقو فعال ملالۍ شینواري هم یوه له منتقدینو ده. په ورته وخت کې یو شمیر نورې میرمنې هم لګیا دي له دغه لیست نه پرته په مستقل ډول د قطر ناستې کې ګډون وکړي او 13 خپل استازي ورولېږي.
جنګ دوام ده بل دی چې د دواړو اړخو څخه افغانان مړ کی بل د دې هیڅ ګټه نشته. کولای شو موږ دا خبرې د اوربان په جریان کې هم دا خبري ولرو. دا په دې معنی نه دی چې بیا به موږ د دوی خبرو ته توجه نه لرو یا دوی به موږ خبرو ته توجه لري یا نه لري.
په پام کې ده چې د قطر د ناسته د اپریل په 6 او 21 وشي. دا ناسته د مسکو د ناستې په تعقیب ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. او د هم په افغانستان کې د سیلابونو په اړه راپورټونه. په افغانستان کې زیات شمیر کورنیو د وروستیو سیلابونو له امله خپل کورونه له لاسه ورکړي. دولتي چارواکي وایي چې دغه سیلابونو یوازې په کابل کې 114 کورونو ته تاوان رسولی دي او زیات شمیر کورنۍ بې ځای سوي دي. دغه سیلاب ځپلي وایي چې دوی د کور جوړولو وس نه لري او حکومت باید د دوی سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د شینخالی کورنۍ یو له هغه لسکونو کورنیو څخه ده چې په کابل کې وروستیو سیلابونو یې کور ته زیان اړولی. د هغه کورنۍ اوس خپل کور پرېښي او په دې تمه دي چې حکومتي او نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته وکړي.
اوس دغه حالات مونږ دغه ده ټول نام خدا کوم شپېته 50 کسان یې ټول وو اته ورونه یې پندغه یو ویلې کې ټول راټول او اوس دغه حالات ده او دغه ملا ده. اوس اوس وتلی واغل د خیمې میمین د ځانونو مویستلی دي دغه نه د وبونه خو مسخت څه کاری مالی پاتې په کوټو کې
نه یوازې د شنخالی بلکې په دې سیمه کې د ډیرو نورو کورونو د سیلاب د اوبو څخه زیانمن شوي دي او هر لحظه د دې ویرسته چې کورونه یې ونړیږي.
د کابل د سند په اوږدو کې میشتي کورنۍ وایي چې تر دې وړاندې کله په دغه سند کې دومره اوبه نه دي راغلي.
پوره دا اوبر راغلی دی بس رنگ کو او موږ په ډیر خپه شو نو اوس موږ نه څو کو نو لارې بند دي موږ باندې موږ خو غواړو حکومت نه چې موږ دغه مرنډ وای یو لار موږ ته معلومه شي یو د خپو د موږ ووځو دینه موږ ډیر راځو په فقیر خلګي او خدمتګار یو.
تاسو چې دا کور مو بورډک سوې دي فامیل مو چیرې وړي
فامیل مال ته خینی وای دلته خیمه خینی مو ځه طرفاړو نو هغه سلام موږ باندې ته یو ویلې کې چولې دي بس کور مو طرفاړو نه چولې دي بیخی موږ حالات بیخی خراب دي نو د خپل تاسو وګورئ دا چې سره کم ته ځای ده حکومت تر څو راغلی تر اوسه نه دی راغلی او را روان دی تا مې راشي نو تر څو نه دی راغلی.
پیشته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د کابل وروستیو سیلابونو کوم ځان زیان نه دی اړولی خو تر سل زیات کورونه ویجاړ کړي او زیات شمیر کورونه بې ځای کړي دي.
خلک ټول وتل کورونه چپا شو بوجیګانې خلکو د کورونه د وړو بوجیګانې راوړلې دغلته مډکې کړلې په خپلو لاسو باندې یې کیندي.
ارګ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی اړوندو ادارو ته امر کړی چې د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته رسیدګي او بیړنۍ مرستې وکړي او همدارنګه داسې پلان جوړ کړي چې له مخې په شپږو میاشتو کې د کابل په سند کې د پام وړ تغییر راسي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ننګرهار په ولایت کې باران او سیلابونو وکسان مړ کړي او څلور یې زخمیان کړي دي. چارواکي وایي دغه اورښتونو لسګونه کورونه هم خراب کړي دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې ووري.
د ننګرهار ولایت په سرخروت، چپلیار، کامی، رودات، هسکمینی، لالپوری، ممندری او دوربابا ولسوالیو همداشان جلال آباد ښار کې د بیګانۍ ورښتونو لا کبله وکسانو ژوند بیللې او څلور نور ژوبل شوې دي. لوی پیخه پکې د روداتو د ولسوالۍ د چې د یوې کوټې چت پریوتې، دوه مېرمنې او دوه کوچنیان پکې مړ شوې دي. چارواکي وایي د تیری ورځې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر 200 زیات کورونه ویجاړ شوي او نږدې 15000 جریبه زراعتي ځمکې تم زیان اوخته ده. د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیاڼی وایي
د اورښتونو له کبله چې زیات شوي دي، چتونه را پریوتي دي، همداراز سیلاب یو کس وړی دی او د تندر پریوتو پیښه کې وطن شهیدان شوي دي چې په دوکې دوه مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. همداراز څلور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان او یوه مېرمنه هم شامل ده. د سیلابونو ورښتونو له امله 206 شپته کورونه زیانمن شوي دي.
دوی وایي زیانمنو شوو کورنیو ته په بیړني ډول مرستې ورسېدلې دي.
د امنیتي ځواکونو او نور په مرسته باندې کورنۍ خوندي سیمو ته ولېږدولې. همهاله موږ نن د بیړنیو پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټې بله ناسته درلوده، یوه تشپې ترسره شوه. هغه سیمو ته چې هلته زیانمنې شوي لومړنۍ مرستې په کار دي، د ولسوال صاحبانو او نور په مرسته باندې به هغو ته بیړنۍ مرستې ورسېږي.
د تیر څو ورځو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي چې تلګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمېر زیانمن دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5
او د هم نړیوال رپورټونه. داسې رپورټونه خپاره سوي چې ګوندي د سودان مخلو جمهور رئیس عمر البشیر د هغه کور څخه چې هلته هغه نظرباند وو یو فدرالي زندان ته انتقال سوی دی. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ لیږلی دی.
پرون په سودان کې داسې رپورټونه خپاره شول چې ګوندي د هغه ملک مخلو جمهور رئیس عمر البشیر د کور د نظربندۍ نه یو فدرالي زندان ته استول شوی دی. د البشیر د کورنۍ وغړي چې د نوم د سرګندول نه ډډه کړې ده، د رویټر خبری اژانس بی بی سی او نورو خبری اژانسونو ته ویل دي چې هغه د سې شنبې په ورځ ناوخته په خرطوم کې د کوبار زندان ته انتقال شو او هم د دغه زندان محافظینو سی ان ان ته ویل چې هغه بشیر لیدلې کله چې زندان ته راورسید. کوبار هغه زندان دی چې په خپل البشیر به پکې د خپل قدرت په وخت کې خپل مخالفین زنداني کول. مګر د دې سره سره بیا هم په زرګونو مظاهره چیانو د دفاع د وزارت مخې ته مظاهره جوړه کړې وه. یو مظاهره کوونکی ابوبکر علي وایي چې دا باید ثابت شي چې پخوانی جمهور رئیس زندان شوی دی. هغه وایي
انا ما مصدق انه البشير حاليا هو في السجن تمام حتى لو هو في السجن عاوزين يعني محاكمه.
هغه وایي دا ګمان نه کوي چې بشير دی زندان شوی وي ولو که هغه په زندان کې هم چول شوی وي. هغه وایي د سودان خلک غواړي چې بشیر دی محاکمه شي. په سودان کې د تخنیکی خلکو د ټولنې وغړي محمود عباسم دغه په زندانی کولو شک څرګند کړی دی. هغه وایي
نعم سمعنا انباء عن نغل الرئيس المخلوع
على سوپوري چې د ملک نظامی شورا په یو خبري کانفرنس کې دغه د زندانی کولو اعلان نوي کړی. تر هغه پورې به دغه د زندانی کولو راپورونه تایید نه کړی شي. هغه دا هم ویلي دي چې د سودان خلک په ملي ټلویزیون کې د هغه د زندانی کېدلو عکسونه غواړي. په همدې توګه وی خبري منبع امریکا غږ ته ویلي چې هغه رپورټونه چې ګوندې بشیر زندانی شوی حقیقت نه لري، هغه اوس هم په کور کې نظر بند دی. وروسته له هغې چې فوځ د اعلان وکړو چې بشیر د قدرت نه لرې کړی شو، او نظامی شورا به په دوو کلونو کې انتخابات ته زمینه برابر کړی. اوس مظاهره چان غواړي چې زر دې په ملکی یو غیر نظامی حکومت جوړ شي. د سودان مظاهره چانو او نړیوال ټولنې هم په سودان کې په نظامیانو فشار زیات کړي چې زر هلته ملکی حکومت قائم کړي. او هم افریقایي اتحاد د دې خبرداري ورکړي چې کچېرې په سودان کې په دوه هفتو کې ملکی حکومت قائم نشي، دوی به په دغه اتحاد کې د سودان غړیتوب وځنډي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د اندونزیا خلکو د چهارشنبه په ورځ د جمهوری ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره رای واچولې. د رپورټونو په اساس تقریبا په سلو کې اتیا رای ورکوونکي د رایو حوزو ته حاضر سوي وو او رای یې ورکړې. د لومړنۍ رای شمیرنې څخه داسې ښکاري چې جمهور رئیس جوکو ویدودو به د 15 نورو کلونو لپاره جمهور رئیس وټاکل سي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د انډونیزیا خلکو د برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو او جنرال پرابو و سوبیانتو ترمنځ خپل مشر انتخاب کړ. سر له اوس نه برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو خپل سیال نه ډیر مخکې ښکاري.
زه غواړم چې انډونیزیا یو پرمختللی هیواد شي او له اوسني حالت نه هم بهتر شي. ما جوکو ته رای ورکړه، اسره منه یم چې هغه انډونیزیا پر مخ بوزي. زه هیله منه یم چې مونږ ډیر ښه شو. مونږ د پخوا په پرتله ډیر انکشاف کړی دی، خو زه هیله منه یم چې انډونیزیا تر دې هم پرمختللی شي.
د انډونیزیا د جمهور ریاست مرستیال معروف امین او سانډیاګو د جمهور ریاست او پارلمان لپاره رای اچوي. د رایو حوزې د اتو ساعتونو لپاره د استوایی جزایرو په دغه هیواد کې اته ساعته خلاصې وې.
زما کاندید جوکو وی دی، ځکه ډیر ښه ولسمشر دی. زه فکر کوم د هیواد ته ډیر خدمت وکړ.
خو سانډیاګو اونو د ویدودو د انتخاباتي سیال پخوانی جنرال پرابو سوبیانتو سره د مرستیال په توګه په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. نوموړی له سخت دریځو اسلامي ډلو سره تړاو لري. په انډونیزیا کې تر 193 میلیونو نه زیات وګړي د رای ورکولو مستحق دي. په دغو انتخاباتو کې 215,000 کاندیدانو برخه اخیستې ده. د انډونیزیا انتخاباتو په نړۍ کې د یوې ورځ تر ټولو ستر انتخابات وګڼل شول. په انتخاباتي مبارزو کې تر ټولو ستره مسله په دې هیواد کې د اقتصاد مسله وه. بله مسله په کې دا وه چې د محافظه کارو مسلمانانو نفوذ ورځ په ورځ پراخي. د انډونیزیا برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو په جاکارتا کې د رایو د شمیرنې ننداره کوي. د رایو د شمیرنې یو آزاده سروې څرګندوي چې جوکو ویدودو تر پخواني جنرال پرابو سوبیانتو ډیر مخکې روان دی.
دا د ټولو انډونیزیایانو حق او مسولیت چې د خپل هیواد په آینده کې برخه واخلي. راځي په ټینګه کار ته ادامه ورکړو. دا د جوکو ویدودو انتخاباتي شعار دی.
په خوا د دغه مستقل ادارې چټکه رای شمیرنه د اعتبار وړ. د چهارشنبه د ورځې د انتخاباتو رسمي نتایج به د می په میاشت کې اعلان شي. د 80% رایو 50% په نمونه توګه شمیرل شوی دی. په دې جمله کې جوکو ویدودو 55% رای ګټلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندوز د امنیه قومندان منظور ستانکزی وایي چې افغان ځواکونه په جګړو کې د ملکي خلکو ساتنې او د هغوی د تلفاتو د مخنیوي په خاطر له زیات احتیاط څخه کار اخلي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د قندوز د ښار پر شاوخوا سیمو وسلوالو طالبانو بریدونه کړي. د قندوز د امنیه قومندان منظور ستانکزی وایي چې دوی د ملکی خلکو د ساتنې او هغوی ته د تلفاتو د وروښتو د مخنیوي په خاطر په جګړه کې له احتیاط څخه کار اخلي. نو موړې وای چې ک وسلوال طالبان په یو کلی کې سنگر نیسي او جګړه کوي نو افغان ځواکونه لزغم نه کار اخلي ځکه چې وسلوال طالبان هیڅ ډول نړیوال اصول ته ژمن نه دي. هغه زیاتوي چې طالبان په جګړو کې خلک د سپر په سیر استعمالوي او له کورونی جنگيږي.
موږ دولت موږ باید نړیوال بشري مساوونه په نظر کې نیسو. دوی عمل آزاد ده، دوی سره هیڅ مخامل لري، دوی ارز کوي، دوی راضي دي هغه کور بالاخانه ته خيز یل د جيب کې نیسي زی وسودا خو ظلم دي ملت په حق. موږ الته مجبور مکلف احتياط ځکه الته موږ ولسته الته ملکی تلفات دي موږ لپاره زړه درد دي او دوی سي دي په دې حساب باندې دوی نه څوک پختنه کوي دي نه څوک دوی باساس کې ستل کوم راولې څه کې څنګه
نو موړې وای چې په قندوز کې وسلوال طالبان په لوړه کچه مجهز وسلې او جنگي وسایل لري خو په زینو مخپټو ډلو کې د افغانانو شمیر کم او کې د شي خارجي اتباع ورسره زیات ملګری وي.
جنگ سانه کې څه ولید دا نه فکرم زدا جفام سره څوک حتی دوی ګوره په دسي مجهز وسلو سنبال دي چې دغه غک څوک نه وري په دې شرایطو کې خفيفه سره لټبکینه پورته یعنی یادی کلا شکوب ته ورته یا امپورت ورته یا کلا کوپ ته ورته البته دغه سره غک ما نه وري بنا اند ډیر فشارته مدرن تجهیزات دی پلاس بل په ټوله کې ګوره دوی د شپې له خوا اقدام کوي در حال کې دا وظیفه په دولت په کچه دي زنګړ ځواکونو د سیغه په ډیر پیشرفته سیستم باندې هغه اکمال سی او مجهزي او تعلیمات کړي اما دوی زګورم له دې حساب دوی ډیر کوي مستفید دي. نو دلته ډیر عجیب سوال له شخصا ما ته خلک سوي دي زیات تجزیه دوی کوم کې او دا څوک دي تاسو فکر نه کوئ چې دوی ډیر زیات اکثر افغانان وی پړي تر ساته
د قندوز د امنیه کمانډان زیاتوي چې د یو شمیر طالبانو کورنۍ ترې په زینو هیوادونو کې يرغمل شوي زکه جګړه کوي.
طالبان کوم ګوردا په څوټل ویشل کی دي کې یو د سیدی سي په استلا ناراضي طالبان دي دلته به څه نیمګړتیا په دولت کې لاسرسي به نه تسوي مسایل ته څه خل لازم یو څه بیرنی ډیر قوي فشار مجبور به ځدی خلکو نه استفاده او ځکه تاسو معلومه ده چې اکثر طالبان کورونه حتی په بعضي هوادو کې غدي د التماسيره دي حتی ساتي اجازه مجبوري سي به جنگي خپل استفاده تروي.
نو موړې وای چې سیاسي حالات ته په کتو سره زکه وسلوال طالبان ځای ځای حمله کوي چې غواړي د سولې په روسه کې زیات سیاسي امتیازات تر لاسه کړي
په دې اوسنۍ سیاسي شرایطو کې پکې تو سره په ټول توان باندې غواړي هر چیرته یو مزاحمت ایجاد کړي. دا دوی لوی لاسراوړونو په حساب دوی ځان ته انګیري او بل دا غواړي دوی دی وخت یو زور وکړي ځکه د سیاسي سولې پر سر روانه ده. دوی به خامخا د سیاسي امتیاز ترلاسه لپاره یو څه کوي.
د قندوز د امنیه کمانډان منظور ستانکزی وایي چې د یو افغان او د دولت د یو مامور په صفت سولې تر هر څه به تر ګڼي. په قندوز کې عام خلک هم د جګړو پر ځای د سولې د خبرو د چټک کېدو غوښتنه کوي او بار بار عام خلکو د سولې د پروسې په ملاتړ غونډې او مظاهرې هم کړې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس خپل شخصي کور د نجونو یو شونځي ته وقف کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
دا د لوګر په باره کې برک ولسوالۍ کې د عبدالرحمن کلا منځنۍ ښوونځی دی چې 500 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د نهو کلونو په تیریدو سره دوی لا هم له دولتي ودانۍ نه دي برخمن شوي. د لوګر د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس عبدالرحمن ناصری چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی له معارف سره د خپلې مینې پر اساس دا کور تازه د ښوونځي ته وقف کړی دی.
دا کور ته پلار او نیکه پاتې
نه ما خپل جوړ کړی دی. پلار نیکه پاتې نه و. ما یو کور درلود په کابل کې د کارتیناو کې د طالبانو په وخت مې د دواله کلدار مې خرڅ کړ. دا مې اخل واخست جوړ کړ. اوس دا کور کې په کارتیناو ده $1,000,000 ارزښت لري.
دا کور پر یو جریب زمکه جوړه او شاوخوا 3 میلیون افغانۍ قیمت لري. عبدالرحمن ناصری وایي چې د نجونو زده کوونکو لپاره د اسانتیاو برابرول او له معارف سره د خلکو د همکارۍ راجل بولي عمده اهداف دي.
بل هدف مو دا و چې دا انګیزه خلک پیدا شي چې د معارف سره کومک وکړي. معارف سره کومک وکړي او معارف سره هر څوک د داد بچیان دي دا د کومکسی. بل هدف ما دا و که دا مکتب د نسوان دا خونځي د نسوان ده هیڅ څوک د سره کومک نه کوي.
تر ډیره بریده د دې خونځي د ودانۍ ستونزه حل شوې ده خو هغه ستونزه چې لا هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري هغه د دې ودانۍ ترمیم او بیا رغول دي.
د دې ټولګي زده کوونکي وایي له دې کبله چې بامی سورای دی د باران پر مهال لستون دو سره مخ کیږي خو لباران سره سره بیا هم په پوره علاقه سره خپل درسونو ته دوام ورکوي.
خراب است، باران کنه اذیت میکنه، درس خوانده نمیتونیم، تر میکنه قلم کتابچه مرتر میکنه، درس خوانده نمیتونیم.
د ارقام له مخې سک دی الله سوا ته نویل مریض کال شاوخوا 500 زر انجونی د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې ښوونځیو ته ځي. دا شمیر د لوګر د ټولو زده کوونکو له جملې سره باندې 30% جوړوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.